السلام علیکم د سحر و بجې دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجلې اوریدو ته راولم. نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د جدي شلمه نیټه ده چې د 2013 کال د جنوري له 10 سره سمون لري. د دې خبرونه په وړاندې کولو کې را سره سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر وایي د افغانستان دفاع وزارت د یو پروګرام په عملي کولو کې سلګونه میلیونه ډالر ضایع شوي دي، او د نړۍ په تحولاتو کې بیا روسیا شک لري چې په سوریه کې د دوی پر یوې پوځي اډه برید کې شاید امریکا لاس ولري. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. آذربایجان وی په افغانستان کې د خپل 1600 سرتیرو شمیر زیاتوي. یونان او د مهاجرو ادارې د سې شنبه پر ورځ د اروپای ټولنې وغوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د اپوزیسیون د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتلې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. د خبرونو تفصیل. آذربایجان وی په افغانستان کې د خپل 1600 سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال د 4 نوي آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل چې دا شمیر به 140 ته لوړ کړي. د آذربایجان پوځ هم دا رنګ ویلي دي چې په افغانستان کې د خپل د یوې ډلې سرتیرو دورې له بشپړېدو وروسته د سې شنبې په ورځ 70 تنه تازه دمي عسکر افغانستان ته واستول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه د ناټو د هغې غوښتنې په ځواب کې کړې چې له خپلو غړو او متحدانو افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت لپاره د سرتیرو پاړه کړې وه. څو میاشتې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې ویل چې هیواد به افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. یونان او د کډوالو ادارو د سې شنبه په ورځ له اروپای ټولنې وغوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم ځای کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د اسانه کولو لپاره د اروپای ټولنې د دې پروګرام په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 1500 کډوال چې تر ډېره د سوریې دي، له یونان او ایټالیا څخه نورو اروپایي هیوادونو کې منل شوي دي. دا شمېره له هغو 1600 کډوالو کمه ده چې د دې پروګرام په پیل کې پرې موافقه شوې. افغانان له سوریې وروسته په اروپا کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله جوړوي، خو د اروپایي ټولنې د بیا ځای پر ځای کېدو په پروګرام کې لا شامل نه دي. افغان ایډ په نوم یو مرستندویه ټولنه غواړي چې په ننګرهار او لوګر کې 1200 میرمنو ته د کرنې، مالدارۍ او حرفوي زده کړو په برخو کې کاري زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګانی ازادي راډیو ته وویل چې دا یو 3 کلنه پروژه ده. ښاغلي خوګانی زیاته کړه،
د کال لپاره یو اشاریه 2 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. غواړي چې دغه بودیجه میرمنو ته په دوو برخو کې په لګښت ورسېږي، چې یو هم د کرنې مالدارۍ په برخه کې میرمنو ته د کار موندلو او همدارس حرفوي برخو کې د کار زمینې برابرې کړي.
خاغلی خوګیانی وویل د افغان ایډ مؤسسې چارواکو د سې شنبه په ورځ د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سره د دې پروژې د پیل او عملي کېدو په اړه په جزئیاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د اپوزیسیون د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتلې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. د سې شنبه په ورځ 2 ساعته له هغې وروسته چې نواب ثناءالله خان زهري استعفا وکړه، چارواکو ویل چې په کوټه کې ایالتي اسمبلۍ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان وشل شول. پاکستاني طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د زهري وان جان اڅکزي پر خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي ځکه استعفا وړاندې کړې چې بلوچستان کې روانه بې ثباتی پای ته ورسیږي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزیر د روسیې هغه اشاره رد کړه چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیس کې د روسیې پر یوې پوځي اډه د ډرون الوتکو برید کې لاس درلود. د پنټاګون ویان ایډریان رانکین ګالوی د سه شنبې پر ورځ ویل هر هغه اشاره چې د روسیې پر هوایي پوځي اډه برید کې د امریکا او یا د ائتلافي ځواکونو د رول یادونه کوي بې اساسه او کاملا بې مسؤلیته ده. پنټاګون سره هغه عکس العمل ښیي چې د روسیې دفاع وزارت د سه شنبې پر ورځ په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه کړې او ویلي دي چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او د حمیم یم هوایي اډې ته نږدې د امریکا یو استخباراتي الوتکه د مدیترانې د پاسه ګرځېده. د روسیې دفاع د وزارت تر دې مخکې یو ورځ مخکې ویلي چې د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې پر مهال دیارلس په وسلو سنبالې ډرون الوتکې د سوریې په تارتوس کې د دوی پر پوځي هوایي اډه برید کې کارول شوې دي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر د رواني جنوري میاشت پر شپاړسمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره ویني. سپینه ماڼۍ پرون ویل ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایف به د سیمه ییز امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د پراخولو او اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او نظربایف به د افغانستان د مسئلې په شمول د یو شمېر نړیوالو مسئلو او چیلنجونو په باب هم په خپلو کې وغږیږي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. یو تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیرغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوي دي. د اساسي قانون د څوارلسمې کلیزې په درشل کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش دا ومنله چې په ځینو مواردو کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې ده. د نړۍ مطبوعاتو ته هم په دې خبري مجله کې کتنه کوو او د مشرانو جرګې بیا پرون د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وژل کېدو اندېښنه څرګنده کوو. له حکومت یې وغوښتل چې په دې تړاو د ایران سفیر اظهار کړي.
خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته خپل اجرایه رئیس ته د حکومت اوس د اجرایه قوې پر اساس دا ده چې د ایران سفیر رو غواړي خپل احتجاج ورته ووایي.
روسیا شک سرګندوي چې په سوریه کې د دې هیواد پر پوځي اډه خای امریکا په برید کې خای امریکا لاس لري. امریکا بیا دا ادعا او شک رد کړی دی. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبرېږي.
داس خبره ده چې زه دغه دفتر ته راغلی یم یو لس نیمو بجو کې اتسکم دولس بجې چلته وایم یاره امر نشته. څه خبره ده چې نشته سلګونی څنډه ورته ونیسي قبلې او سړی نه قبلې.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. یو تازه څېړنه وایي په افغانستان کې د امریکا د دفاع د وزارت د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیونه ډالر ضایع شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر یا سیګار په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 615 میلیونه ډالر ضایع کړي او یا په بې ثباتۍ په بې ثباته او کم دوامه پروژو لګولې دي. د سیګار د رپورټ جزئیات له اجمل انسخه ورو.
د کاروبار او سبا د عملیاتو ماموریت په نوم دا پروګرام د 2010 کال څخه تر 2014 کال پورې د امریکا د دفاع وزارت په چوکاټ کې پر مخ بیول کېده چې هدف یې په افغانستان کې له پوځي عملیاتو سره هممهاله اقتصادي او انکشافي وده و چې د امریکا کانګرس ورته 300 میلیونه ډالر منلي وو. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو دفتر په یو تازه څېړنې کې ویلي له دې پیسو څخه 615 میلیونه ډالر په داسې پروژو لګول شوي چې ډېر یې د امنیتي اندېښنو خرابو طرحو او نورو ستونزو له کبله نیمګړې پاتې شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا د دفاع وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د پروګرام په اړه څېړنه کې دا هم موندلې چې د دې پروګرام لپاره د لګول شوو پیسو نمایي یعنی 395 میلیونه ډالره په مستقیمه توګه په پراختیايي پروژو نه دي لګول شوي بلکې په غیر مستقیمو او د ملاتړ په چارو لګول شوي. سیګار په خپل ریپورت کې زیاته کړې چې د دې څلور کلن پروګرام په ترڅ کې د هغو 314 میلیون ډالرو څخه چې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو پر قراردادونو لګیدلې یوازې 22% چې 70 میلیون ډالر کېږي پر داسې پروژو لګول شوي چې په بشپړه توګه پر معیارونو برابر او سپارنې ته چمتو وي، خو پاتې څه باندې 246 میلیون ډالر چې په مستقیمه توګه د لګول شوو پیسو په سلو کې 80% برخه جوړوي پر داسې پروژو لګیدلې چې یا نیمګړې او یا هم په بشپړه توګه کارولو ته چمتو نه وي. سیګار زیاتوي د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت په نوم د دې پروګرام نهایت یا قراردادونو څخه یې 340 څېړلې ورته څرګنده شوې چې د دې قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره ډېر کم رقابت شوی. همدارنګه له 340 څېړل شوو قراردادونو څخه د شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت و قراردادونه یې هغه شرکتونو ته ورکړل شوي چې د امریکا د دفاع د وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت د همدې پروګرام پخواني کارکوونکي مشران وو. همدارنګه د څېړنې په وینا د بیا رغونې د پروژو په عملي کولو کې غیر واقعي تمې شوې او په افغانستان کې د سیاست، کلتور، اقلیم او امنیت په شمول شرایط د پروژو په عملي کولو کې په سمه توګه په پام کې نه دي نیولي. سیګار په ریپورت کې زیاتوي په افغانستان کې د کاروبار او ثبات د پروګرام چلونکو سره لدی چې د دې پروګرام د پای ته رسیدو پر مهال ډېرې پروژې نیمګړې پاتې وي. کانګرس ته ویلي چې پروژې بشپړې دي او په دې توګه له دوی پاتې شوې نیمګړې پروژې په افغانستان کې د بیا رغونې نورو ادارو ته هم ونه سپارل شوې چې بالاخره تکمیل شي. د دې پروګرام په اړه د سیګار وروستی ریپورت د یو شمېر افغانانو هغه انتقادونه تاییدوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې میلیاردونه ډالر مرستې څه کورنیو او څه هم بهرنیو ادارو ځای کړي او د افغانستان لپاره یې په عملي ډګر کې ډېره کمه برخه لګول شوې ده.
تاجمل ان پراپور کې مو واوریدل چې تازه څېړنه وایي په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوي دي. د اساسي قانون د 14مې کالیزې په درشل کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش دا ومنله چې ځینو مواردو کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې ده. ښاغلي دانش د سه‌شنبې په ورځ د اساسي قانون د تصویب د 14مې کالیزې په لمانځغونډه کې خبرې کولې او د ادعا یې رد کړه چې ګواکې اساسي قانون تحریف شوی دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې له اساسي قانون سرغړونه نه پلي کول او د ملي وحدت حکومت سیاسي موافقه په هیڅ صورت اساسي قانون ته د بې احترامي په معنی نه ده. ښاغلي دانش چې د سه‌شنبې په ورځ د اساسي قانون د تصویب د 14مې کلیزې په نمانځغونډه کې خبرې کولې ومنله چې اساسي قانون څخه په ځینو مواردو کې سرغړونه سوې ده، خو د ده په وینا دومره هم نه چې په اړه یې څرګندونې کېږي. هغه وایي په ځینو مواردو کې اساسي قانون څخه سرغړونه سوې ده او یا هم ورته پام نه دی سوی چې موږ یې باید ومنو او په خپلې خطا او تېروتنې اعتراف وکړو. موږ باید سرغړونکی او یا سرغړونکي وغن د چې دا به یو مناسب او خو اقدامي خود هم باید ومنو چې لدې موارد ور اخوا په تیر سوال لو سکلونه کې په صلاح و داسې موارد شته چې پکې د اساسي قانون ارزښتونه او احکام پالیسي وي دي. د افغانستان اساسي قانون چې 12 فصله او 103 په تماده لري په 1902 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تصویب شوی. خاغلی دانش دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له دې یوه ورځ مخکې د پژواک خبري اژانس او د حقوقپوهانو ټولنې په یو غونډه کې له اساسي قانون څخه د سرغړونې په اړه د خپلې څېړنې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اساسي قانون له 94 مادو سرغړونه سوې ده او یا هم په سمه توګه اپلې سوې نه دي. د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوي دي چې په هر لسو کسانو کې یوازې شپږ د اساسي قانون په اړه معلومات لري. خو ښاغلی دانش په داسې حال کې چې د دا ډول څېړنو هرکلی کوي خو وایي چې په ځینو مواردو کې اساسي قانون د سرغړونې په اړه مبالغه کیږي. بلوري ته د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی وایي چې په خپل وخت د پارلماني انتخاباتو نه ترسره کېدل هم د اساسي قانون له درې اتمې مادې سرغړونه ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هم دې غونډې ته په وینا کې وویل چې یو شمېر چارواکي او ادارې په ځینو مواردو کې له اساسي قانون سرغړونه کړې او په دې توګه یې دغه قانون ته نه درناوی دود کړی. هغه وایي له بده مرغه د بنسټونو او مسؤلینو له لورې اساسي قانون ته نه پام او له قانون سرغړونه په عامه ذهنیتونو کې اساسي قانون ته د بې احترامي ترویج زیات کړی. د قانون پلي کېدو ته کم اهمیت ورکول زموږ خلک په سردرد ګومی کې اچولی دي
قرار گرفتل.
د انتقادونو داسې محل مطرح کیږي چې څومره دولان د جنو کړیو په حکومت کې شته ستونزو ته په پام سره په اساسي قانون کې د تعدیل او د لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې وه. هغه لی دانش په اساسي قانون کې د جنو نیمګړتیاو په منلو سره وایي چې د اساسي قانون د تعدیل په اړه پروسیجر موجود دی او له وخت نه مخکې د لوی جرګې رابلل او د لنډمهالې حکومت رامنځته کول به د کودتا په معنا وي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اورئ. و بجې 15 تقیدی پاموکړی د نړۍ مطبوعاتو ته چې سید افغانستان په اړه خبره کړې دي. احمد شبر د نړۍ مطبوعات بوستی دي.
نیویارک ټایمز خبرونې د افغانستان د جګړې لپاره د واشنگتن له لوري پاکستان ته د مرستو د ځنډېدو مسله څېړلې ده. یو شمېر راپورونه وایي چې د دې مرستو اندازه $2 میلیارد ته رسیږي او امریکایي چارواکي وایي تر هغو به دا پیسې پاکستان ته ور نه کړي چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکه او افغان طالبان نوي ځپلي. نیویارک ټایمز د محمد ساجد په نوم د یو کتونکي مقاله خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې د احساساتو له مخې دا خبره سمه ښکاري چې هغه هیواد باید سزا وویني چې په تېرو 1400 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو له دښمنانو سره مرسته کړې ده. خو د ورځپاڼې په باور باید په دې پوه شو چې پاکستان تر هغه ځواکمن دی چې تصور یې کوو. ورځپاڼه د دې واک او ځواک په اړه د پاکستان جغرافیایي موقعیت ته اشاره کوي چې په لویدیځ کې قبایلي سیمې او غرونه دي او په ختیځ کې هوارې دشتې چې له دې موقعیت څخه په خپل لنډ تاریخ کې د خپلو ګاونډیانو پر ضد استفاده کړې ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې لولو چې دغه جغرافیایي موقعیت پاکستان ته دا زمینه برابره کړې ده چې په نږدې سیمو کې نیابتي جګړه مخته یوسي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان پوځ او د استخباراتو ادارې په پټه د هند د مخالفانو او د افغانانو د مخالفانو ملاتړ کړی دی. نیویارک ټایمز بیا د پاکستان جغرافیایي موقعیت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ترانزیت لپاره مهم کړي او لیکي چې واشنگتن ورته تسهیلات له ایران او نورو نشي ترلاسه کولی. وی بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین بیا د افغانستان د نشي موادو مسله په خپله تازه ګڼه کې څېړلې ده. دغه ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د هیروینو کاروبار د بریتانیا او امریکا د ناکامۍ ښکارندوی دی. ورځپاڼې لیکي وروسته له 14 کلونو او $1 تریلیون لګښته لا هم د افغانستان جګړه پای ته نه ده رسیدلې، خو د لویدیځ مداخله د دې باعث شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې د مخدر موادو په یو مخکښ تولیدونکي هیواد بدل شي. ګارډین وړاندې لیکي چې څرنګه دغه هیواد له مخدر موادو خلاصېدلی شي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان د کرهنې په برخه کې وړې پانګونې په میلیونونو بزګرانو ته کارونه پیدا کولی شي. دغه بزګران چې کوکنار کوي په دې ډول به عواید ترلاسه کړي او مخ په ترې وګرځوي. ګارډین د خبرې کړې مقالې په روسیو کې لیکي که چیرته نړیواله ټولنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د ودې له لارې د کوکنارو غم وخوري، دغه هیواد به د مخدر موادو له تولیده پاک شي او د شخړو کچه به هم له دې سره په افغانستان کې راښکته شي.
مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وشل کېدو اندېښنه وښوده او له حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې په دې تړاو دی په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا خبره د سه شنبې پر سپدیړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د فاطمیون په نوم د لښکر فرهنګي مسؤل په دې وروستیو کې ویلي دي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2000 افغانان وشل شوی دي. افغان حکومت بیا د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی دی. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
د سوری په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وشل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو ریپورتونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولې. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبه د ورځې په ناسته کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احضار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجرنو په سوې استفاده سره د هغوی مجبوریت نه هغوی لیږي سوریه او عراق، بل خصوص سوریه ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي. پریس کانفرنس ورته چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي دي. زمونږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته خپل اجرایه رئیس ته د حکومت اوس د اجرایه قوې پر اساس دا چې د ایران سفیر روغ غواړي خپل احتجاج ورته وای ترڅو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګری په دې اړه تصمیم ونیسي.
نوموړي دغه څرګندونې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وکړې. ښاغلی مسلم یار تېره ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لښکر فرهنګي مسؤول زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقي بریال بیا وویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وژل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله له دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره سره په دې کار بریالي نه شو. تر دې دمخه د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواد بهر د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. اجرائیه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیالوی د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي تنلارو له لورې برمته شوی دی. سرور دانش چې د سې شمې پروسې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کالیجه کې وینا کوله ویل چې ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکی تذکرو ویش ته په تمه دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس ویل اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسېدلي او وخت یې رسېدلی چې ولسمشر د ویش لړۍ پیل کړي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای د الکترونیکی تذکرو ویش یو ډیر مهم ملي پروګرام دی چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره زیات اهمیت لري. سرور دانش چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله وویل دغه ملي او مهم پروګرام د ځینو قومي توندلارو له لوري برمته شوی. هغه وایي په داس حال کې چې ټول ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکي تذکرو ویش ته په تمه دي، خو له بده مرغه دغه ملي پروګرام په هر دلیل چې وي د یو شمېر قومي توندلارو لخوا برمته انیول شوی دی. دا په داس حال کې ده چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنۍ ته ویلي وو د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځان پر ځای ګڼي او وایي چې دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د ځینو مادو د بدلون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړی و چې له مخې به یې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل سي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وای له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسیدلي دي او واخره رسیدلي ده چې ولسمشر یې د ویش لړۍ پیل کړي. فضل الهدی مسلم یار د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نو زموږ غوښتنه د جمهور رئیس نه او د اجرائیه رئیس نه دا ده چې دا حکم او دا فرمان غوښتنه ستاسو د حکومت وه. دلته راغله قانونی او د اساسي قانون د حکومت سره سم خپل اصولي او قانوني پړاوونه پای ته ورسول. نو هیله مند یو چې زر تر زره ته توضیح امر ورکړي او یا تاسو خپل تذکره واخلي تر څو ملت د دغه مسلم حق نه چې هر وګړی د دې ملت لري مستفید شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت احوال د مرکزی ادارې ویان رحله احمدي ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. د افغانستان په جمهوري ریاست کې به سرچینې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش په ډیر ژر پیل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
روسیه په دې ورسیو کې د سوریې په لویدیځ کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډه د بی پیلوټ الوتکو بریدونو کې د امریکا پر ښکېلتیا شک څرګند کړی دی. بلخوا د سوریې پوځ ویلي چې اسرائیل د سه شنبې په ورځ دمشق ته نږدې د دوی پر پوځي اهدافو نه مځکې او هوا توغندي ویشتي چې یوازې مادي زیان یې اړولی دی. اجمل ان پر ریپورټ لري.
د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه پر ورځ په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه کړې او ویلي دي چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او دغلته د دوی هوایي اډې ته نږدې د امریکا یوه استخباراتي الوتکه د مدیترانې د اوبو د پاسه الوته. د روسیې د دفاع د وزارت اعلامیه یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې دې وزارت وویل د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې پر مهال دیارلس په وسلو سنبالې ډرون الوتکې د سوریې په تارتوس کې د دوی پر پوځي هوایي اډه برید کې کارول شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي و دا بې پیلوټه الوتکې رانسکورې کړي او شپږ نورې یې اړ کړي چې له تلفاتو او زیان اړولو پرته پر مځکه ښکته شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سوریې د بشري حقوقو د څار د برتانیې میشتې ډلې په حواله وایي چې پر دې روسي هوایي اډې د سختریزو وسلوالو هغه ډلې برید کړې چې د سوریې په لازقې ولایت کې فعاله ده او د روسیې د هوایي پوځي اډه هم په همدې ولایت کې ده. له هغې وروسته چې مسکو په 2015 کال کې په روسیه کې هوایي عملیات پیل کړي په دې هیواد کې څلوېښت تنه روسي پوځي پرسونل وژل شوي. بلخوا د سوریې پوځوي اسرایلي ځواکونو د شنبې د ورځې په پیل کې د سوریې په خاوره کې پایتخت دمشق ته نږدې د هوا او مځکې له لارې بریدونه کړي او ځینې پوځي اهداف زیانمن کړي دي. د سوریې دولتي تلویزیون د سوریې د پوځ په حواله ویلي چې د دوی د هوایي دفاع ځواک یوه اسرایلي جنګي الوتکه نسکوره کړې خو د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې پوځ همدارنګه ویلي چې د اسرایلو جټ الوتکو د دمشق په 15 کیلومتره کې د قطایفه په سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د لبنان له هوایي قلمرو څخه توغندي ویشتي او زیاته کړې چې وروسته یې د ګولان له لوړو راکټونو توغولي چې په وینا یې د سوریې دفاعي ځواک دا ټول توغندي تر لګېدو مخکې په هوا کې شن کړي. د سوریې د پوځ قومندانې همدارنګه زیاته کړې چې اسرایلو له خپلې خاورې هم څلور توغندي پرې ویشتي چې یو شن کړای شوی او درې نورې پوځي اهدافو ته نږدې لګېدلې چې مادي زیانونه یې اړولي. د اسرایلو د پوز ویاندې د سوریې د دې د اپاړه له تفسیرې ډډه کړې. تر دې مخکې اسرایلو وخت په وخت ویلي اجازه به ورنه کړي چې ایران د سوریې په خاوره کې اډې جوړې کړي او یا د سوریې له خاورې په ګټه د لبنان حزب الله ملیشو ته درنې وسلې انتقال کړي. دا مهال حزب الله ملیشي چې ایران ملاتړ کوي په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د سې شنبې په ورځ د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبریالانو ته وویل موږ له اوږدې مودې راهیسې دا پالیسي لرو چې د سوریې له خاورې حزب الله ته د درنو وسلو د انتقال مخه ونیسو. دا پالیسي نه ده بدله شوې او کارتیا شي موږ یې لپاره اقدامات کوو.
نحمد مهم خبرونو لنډیز. آذربایجان وای په افغانستان کې د خپل سولساتو سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال څلور نوي آذربایجاني سرتیري په افغانستان کې د ناټو د قاتم مالتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. یونان او د کډوالو ادارو د سه‌شنبې پر ورځ له اروپایي ټولنې وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. افغان ایډ په نوم یو مرستندوی ټولنه غواړي چې په ننګرهار او لوګر کې 1200 میرمنو ته د کرنې، مالداری او حرفوي زده کړو په برخه کې کاري زمینی برابر کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د پوزیشن د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتلې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. پنتاګان وایي پنتاګان د روسیې هغه اشاره رد کړه چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي هوایي اډه د ډرون الوتکو برید کې لاس درلود. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر د روانې جنوري میاشت په 14 په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره وویني. د خبرونه په پاده برخه کې د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
اجول محمد ولایت پروان
کله چې دغه ادارو ته ځي نور جای کله دوه کسو سره چې دوه رقم چلان کیږي تاسو په نظر ولید سی کیږي
مارنګ بابر چې چیرته وي نه غته به خې کی خبر امنیت نه ورکی د شیل ګټي باډې برابر شو شای برابر غته بلاس نه مولاړي اگر کاغه لری لازم من ساغه کډمی هم شو شای برابر او تر لاس نه مولاړي بولاړي کومه کاروای چې دغه د مونږ سره مکتوبونه تاپی اثر سره مکمل خو سر لږی هم دوی کاشو گیر کی څه خبره ده او دا چې خل دي چې هغه لارې ته نو کوي هغه په دې کړکی باندې خيزي
د تاسو سره سم وضعیت ونیسي سره خمه سره مال خې
یعنی د سیما عمل را سره ونیسي په دغه سترګو کې چې ما د سره پونسو نو باز وایم چې یعنی وره باندې بس
تر اوسه پورې د سیمې چې د دفتر تلار سي کار لپاره دي ټول ورځ تیرې سي او کار دې خلاص نشي اته ته دینه نه پرینګ دي
داس خبره ده چې د دفتر تر غلای ما یو ولسنی مو بجو کې اتسکم دولس بجې شالت وای یار امر نشته څه خبره ده چې نشته سلګونی څنګه ورته ونی سي قبلې او سړی نه قبلې پیسې دې ورکړي ما صدق خپل خرڅه دې ورکړي درنه شي زمخ کې ورس ولې دې به مانی کوی خود داس خبره ده چې نن سبا دا اصول دا قانون نشته په افغانستان کې خلاص ده
فکر نه کوي چې په دې کې تاسو معلوماتي باید پیسې ورنه
پیسې چې ورنه کو خو بیا مالته په یو پخ باندې ولاړ کړه
خو درګه خیر سبا راځه بیا
بیا شنه چې تاسو دا چې دغلته دې مونږه داسې معمولی کار باندې معمولی یو سړی ته که سبا دلته ورته ودرېږي او خو په درناله ته لرګی درسره وي که داسې ورته ودرېږي چې ما څخه وروره څه خبره ده څه وینا ده وهلی یې نشي که داسې ورته چې ما وروره خیر ده پروا نه کوي یو لاره وکړي یو چا را وکړي هغه پیسې به دې ما اخلي
نو تاسو د پیسې څرقم برابروئ چې بیا په دفترو کې رشوت هم ورکوئ خپل لګښتونه هم کوئ
زر زر روپۍ پنځه پنځه سوه روپۍ څه درته وایم چې زوی به یا شاپرې خرڅوي یا به مزدوري کوي هغه پیسهګي راخلي یا د مزدوري پیسې راخلي هغه چې کاربند دي تذکیره یې نه وي مسخه هغه به نو زیات مجبور مکرب چا پیسې ورکوي
څه فکر کوئ د دغه جنجالو مخه به څه رقم ونیول سي
د دې جنجال مخه دې پاک خدای ونیسي هغه لوی خدای دې ونیسي چې یا توت پخوي
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي.